یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی اثور درېمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 23 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کېدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1983 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د چارواکو په قول وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خورا کم شوي و. خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15 و. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1340 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي ظاهرا هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغې یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړی چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبري اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه درې تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 12:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی په کرویشیا، سربیا او مونتینیګرو کې هم احساس شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې د نړیوال سازمان یو کمپاینر وایي د امنیت په اړه د طالبانو د حکومت ناسمو ادعاو د ملکي افغانانو ژوند ته ګواښونه لا زیات کړي.
طالبانو ډېر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ادعا ډېره لار ورکوونکې ده.
د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کېدی شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمېر کورنۍ وایي پخوا یې کولای شوای میلو ته ولاړ شي، خو اوس دا امکان هم ترې اخیستل شوی دی.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و مونږ یو میلې ته تلو کورنۍ سره، اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته.
په فرانسې کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته هیڅ راز پاملرنه نه کیږي. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر وایي چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیرا حمیدي د افغانستان وروستیو حملو او د تلفاتو شمیر ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د تیرې اونۍ درې ورځې هغه چې پکې سلور شپېته ملکیان ووژل شول او یو سل سلور شپېته نور ټپیان شول. دې نامنه یو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمېر د طالبانو هغه ادعا وننګوله چې ویلي وو دوی توانېدلي د ټولو خلکو ټولیز امنیت خوندي کړي. ځینې خپلواکو بنسټونو په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو چاودنو تلفات د دې په پرتله لوړ ښودلي. هغه چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملکي افغانان لا هم د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د دې سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ملکي وګړو په خوندیتوب کې ناکام دي او د خلکو د ساتنې لپاره هیڅ ډول پلان نه لري.
طالبانو ډېر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ادعا ډېره لار ورکوونکې ده. دا د دې لامل شو چې ان افغانستان د نړیوالې ټولنې له تمرکز لرې کړي، ځکه نړیواله ټولنه فکر کوي چې په افغانستان کې نوره هیڅ جګړه او ناامني نشته.
طالبان دې نیوکو ته ځواب نه وایي، خو له دې ټولو وړاندې ویلي د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړی او د دوی د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخوا په پرتله د ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو برابره کمه شوې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وړاندیز کوي چې د سپین او تور د معلومولو لپاره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي پیل شي. نړیواله ټولنه د داعش د جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي، له طالبانو سره د حساب و کتاب وشي، د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د هزارو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د جامع تګلاره جوړه شي، د بشري حقونو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا د جرمونو نړیواله محکمه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي. په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سربیره طالب نظامیان هم د ځان په ساتنه کې پاتې راغلي. تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې دوی پر نظامي موټرو چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مخامخ نښتې هم شوي او د ملي مقاومت د جبهې په ګډون ځینې یو نورو ډلو طالبانو او برعکس طالبانو دې ډلو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي. خو وروستۍ خبره اوس دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا د طالبانو له راتګ او واکمنۍ وروسته افغانستان خوندي او سولې ته رسېدلی دی؟
د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پرون د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې په یوه چاودنه کې 33 کسان ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او حملو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان د عدالت ته راکاګل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې پیښې هم د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار د سازمان د اسیایي برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حملې لا هم روانې دي. وروستیو پیښو ته په پام سره ویلی شو چې دا حملې زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حملې وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان تیره شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعه د پنجشنبه ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او 90 تنه نور ټپیان دي. د دې حملې پړه د داعش ډلې د خراسان څانګې منلې. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طراح یې نیولی دی. د ریاست په یوه خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنګریار نومیږي او له دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. یوه ورځ مخکې له دې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یوه کورس کې هم 3 چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې داعش ډله په ډېرې چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، خو د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر دې خطر ته نه دي کتلي. همدا موضوع نن د بشري د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل:
افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوای لرل او لري ژمن دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغو وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فرانسه کې ډیر افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
تر یو نیم سل ډیر کډوال چې لویه برخه افغانان دي پاریس ته چیرمه د پانټین په نوم د ښاروالي په یوه پارک کې له نږدې دوو میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له وی بلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراینی کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانټین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسه اوکراینیانو ته په یوه سترګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمي اسانتیاوې نه لري. په همدې کمپ کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په راپور کې مو په فرانسه کې د میشتو افغان کډوالو ګیلې واورېدې چې وایي د اوکراین د جګړې له پیل وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي. دا او نور خبرونه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. دا پڼه وګورئ او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا اوس زه د لومړي مخ ځینې مطالب تاسو ته لولم چې په زړه پورې دي او تاسو هم کولای شئ کوم مطالب له رادیوګانو او ورځپاڼو نه درنه پاتې وي کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر پاڼه وروستي تحولات وګورئ. په لومړي مخ کې وینو چې په روانو چارو کې لیکل شوي کندز کې جماعت کې دننه 14 درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هر میاشت د ماینونو په 14 کې تر سلو ډیرو افغانانو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د وروستیو پیښو عملان د محاکمه شي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې وروستۍ پیښې وغندلې او نور مطالب.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. او لومړی د اوکراین جګړه. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په اړه راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې له هغو هیوادونو مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ورکړې دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین په خاوره د روسیې د یرغل اتمونې کې خو د اوکراین د مقاومت او د یو شمېر هیوادونو د پوځي مرستو له امله د روسي ځواکونو مخه ډب شوې ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن وختي په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې روسي یرغلګرو ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده کړې. د بریتانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د روسیې هوایي او سمندري ځواکونو لا هم د اوکراین د فضا او بو کنټرول نه دی ترلاسه کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیوي وینا کې هغه هیوادو مننه وکړه چې د اوکراین د دفاع لپاره وسلې ورکړي.
یکی کوژنغو رانکو، یکی کوژنغو دنیا، یکی کوژنغو وچر.
هر ورځ او هر شپه موږ دې ته پام کړی چې خپل پوځیان او تاړینی وسلې برابرې کړو. دا زموږ د دولت لپاره لومړی شمیره لومړی توپ ده. موږ د خپل ټول متحدانو منندو یو چې بل اخرې زموږ غواوریت او موږ ته هغه څه راکړل چې ترې غوښتل مو. ځکه موږ پویږو چې په دې وسلو سره به موږ د زرګونه کسانو ژوند وژغورلی شو. اشغالګرو ته به وښیو هغه ورځې را روانې دي چې له اوکراین وتلو ته اړ شي. د راپورونو په اساس له اوکراین سره بریتانیا او یو شمېر نور هیوادونه د وسلو مرسته کوي. زلنسکي د اوکراین د ختیځ او جنوبي سیمو د نیولو او له اوکراین ورهاخوا د مالدووا روس پلوه سیمې ترانسنیستر ته د لاسرسي په اړه د روسي چارواکو د ادعاو په خاطر خبرداری ورکړ او وی ویل روسیا باید یوازې په خپله خاوره کې دننه د روسانو غم وخوري، ځکه د ده په خبره هلته نه د بیان ازادي شته او نه د انتخاب. تازه د روسیې د پوځ د مرکزي زون قمندان ویلي چې روسیا د مالدووا د روس پلوه ترانسنیستر ته د رسېدو په لټه کې ده، ځکه هلته د ده په خبره د روسي ژبې له ویونکو سره زور زیاتی کیږي. د روسیې د پوځ دغه څرګندونې مالدووا رد کړي او بیا اساس بللی دي. د مالدووا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې په غبرګون د روسیې سفیر احضار کړی څو خپل جدي اندېښنه ورته څرګند کړي.
زما همکار صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. بیا هم یادونه کوم چې د دې جګړې او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه واورئ، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د یو آنلاین غونډې په ترڅ کې د چین د نړیوال سوداګریز مارکیټ مسؤلینو سره خبرې کړې دي. دې خونې تیره ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په موخه یوه هوکړه لیک هم لاسلیک کړی دی. د خبر پاڼې په حواله په دغه هوکړه لیک کې دغه شان چین ته د افغان سوداګرو د سفرونو او اسانتیاو په اړه هم خبرې شوې دي. دا هوکړه لیک داسې مهال لاسلیک کیږي چې مودا وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت سره د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو خبره کړې وه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په تیرو شپږو میاشتو نږدې 8 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په هلمند کې زیات عواید د ځمکني ترانسپورت په اداري چارو کې د اسانتیاو له امله راټول شوي دي. د وزارت په حواله راټول شوي عواید د تیر کال په پرتله 2 برابر زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ترانسپورت ریاست تیر کال په همدومره موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 15.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.12 افغانۍ 9.5 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 15.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 0.5 پوله، زر هندي کلداري 1.15 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 402 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري. دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند حرکت لیکم. په دې خبرونه کې بو اوري چې د طالبانو لخوا د زینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوی چې خلک په رخصتیو کې میلزایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راغلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میلزایونو ته تلل. خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضاله لاسته ورکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي شیرین ګله چې د ډېرو نورو کورنیو په څیر میلو ته تللی خوښیږي وایي چې پخوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې له خپلې کورنۍ سره تفریحي پارکونو ته تلله. خو شیرین ګل وایي د طالبانو لخوا په بېلابېلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
پخوا به ډېر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میلزایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل، ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړۍ هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطعې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وایي چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و کار غریبی و مونږ یو میلی ته تلو، پغمان ته، سروبی ته، هر طرف ته، سیاتو ته، کورنۍ سره. اوس کار غریبی نشته، پیسې نشته، دغه د مصرف دغوی نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهوو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې 109 پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خړوبولو، ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکسي دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتګ د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهوو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمیر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ځوان کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي یو خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لرې کیږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي یو تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک کوي او مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تګ هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تګ پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په مزار شریف کې ورستۍ خونړۍ حملې ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید د یوه طرح د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څانګې غړی دی. د خبرونې په باور په مزار شریف ښار کې د شیو په جومات کې بمی برید لږ تر لږه 12 لمونځ غاړي وشلي او 85 نورې ټپیان کړي دي. میل آنلاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومیږي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې 4 تنه ووژل شول او 3 ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آنلاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر دا دی چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي. داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د بریتانیا ډیل سټار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. ډیل سټار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خپرونه بندې کړي ځکه چې ځوان نسل بې لارې کوي او غیر اخلاقي شیان خپروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خبرېدونکي مواد کثیف بللي او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. دا هم داراز ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبې به چې د خلکو وخت ضایع کوي بند شي. د لستار زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو، ښځې له سفرونو، تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیل سټار خپرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، دا زری د دوی کونکو ته مهمن دات ملي خبر پیغام پرې شه دا به سیم شه کې تر دا یا در شریف کې بند کې یو تو او یا سیم پال کې د دې ښار نه کې وړاندې پر پال کو وړاندې پاتې ور سي ریل په ګر پښ پاتې وخت یې غوې کې یار دې چم پوک.
السلام علیکم، ورته خدای په خاطر داسمه پیغام د طالبانو تر مشرانو ورورسه وینند وروجه په 15مه د غزنی په غاغز ورسوالیک شي د طالبانو خاصه یو قص دومره او هر شو چې لخلی او پوزي دواړو څخه ویني را روان وي او لن کلینیک ته یوړل شو. روسته له هغه ځاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غرض ډیرې سپینجری او نور کسان د دوی له لاسه وهل ټکول او هر رنګه بی عزته شول. دا کسان د مرستو لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مسلرون 15 وار د چې خلکو سره داسې بی عزته چلند کیږي او هیله مله مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00400 22 یولس چلروشت 201. شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس چلروشت 201. زما له خوا هم دومره و. په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي. خدا شپه د غرمه 12 بجې او 13 دقیقې.